السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په د ازادي رادیو د اونیس پروګرام مخکښ شې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په دغه خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړی شذینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور زموږ د نن ورځې ملمنه ده چې د پروګرام به یوسف خان زدران پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او نړۍ یو څو خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. د فراه ولایت مسؤلین وایي تېره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو پر راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل
در مطرح کردن تقاضا و خواسته هایشان
دیوای خلق تخپل غشتنو د مطرح کولو لپاره له اساسی قانون سره سم می ټول مدني ازادي لري او دا له حقوق لاسترابلنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتې دي. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نکړي. د همداراز ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي. خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې د تغییر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فراه ولایت مسؤلین وایي تېره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته سوه چې طالبان او ځایي وسلوال کسان له داعش ډلې جنګیالیو سره مخامخ سول. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سی وه چې په دې نتیجه کې 12 نفر طالبان او 45 نفر د محل خلک وژل سوي دي چې په مجموع کې 28 نفر وژل سوي مړي چې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي.
د اجمل زاهد په وینا د فراه او هلمند ولایتونو څخه لوی شمیر وسلوال کسان د غور ولایت تیوره سیمې ته د داعش جنګیالیو د ځپلو په هدف تللي وو. تر اوسه د افغان دولت مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي او د داعش جنګیالیو د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ورکړل سوي. په کابل کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا موټر بم حمله نن د درېمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکونکو پر موټر سوي چې ټوله مرګ ژوبله د قانون وزارت کارکونکو ته اوښتې ده. د مجاهد په خبره 24 کسان په دې پیښه کې ټپیان هم دي. مجاهد وایي په سیمه کې په یو نږدې هوټل کې د حملې په سبب اور هم لګېدلی دی او ځینې دوکانونه ویجاړ سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د غزنی شار اړوند په زنینخان سیمه کې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال یو پولیس وژل سوی او درې نور سطحي ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د مشال په نوم پوځي عملیات هم روان دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. په دې کنفرانس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګاز د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ولایتي اداره هیله منه ده چې د ټاپي پروژې د عملی چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لاره هواره کړي. د شاغلی خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کنفرانس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل سي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي. ټاکل سوی چې د ټاپي پروژې عملي چارې په 2018 میلادي کال کې پیل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی وو او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو سره ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له عمده سیال ایران سره نږدې اړیکې پالي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي. هغه به د سنا جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د هغو څېړنو په دوام کې چې د ټرمپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین او د روسیې د اړیکو په باب پیل شوي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جارډ کوشنر او د استخباراتي کمیټې خبرې به د تړلو دروازو تر شا وي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوس ورځو مخکښ شدي پروګرام او روچی یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکښ خزي
بله لملالای بشیر څخه مننه درنو اردوونکو. تاسې د افغانستان سیمینار او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. خدام غړې مو دوه اونیزو خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. تر درې بجو پروانه د خبرونه کې درته د مخکخي خزیونی منړې خبرونه لرو. نو هیله لرو چې تر پای را سره پاتې شئ او په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د مخکخي خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو د لومړنۍ خزینه ډاکټر سره آشنا کیږي. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لومړنۍ خزینه ډاکټر او استاذه ده. ډاکټر زرغونی رشتین زیور د تیرو 500 کلونو رئیس د ځوان نسل د ښوونې او روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او لا هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکترا اخیستنې راز په څه کې وو؟ لا څه کول غواړي؟ وړاندې په خپرونه کې خپله له هغلې زیور څخه اورئ چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاذ محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړ. ستړی مشه
د چې ماته بلنه راکړله او د پروګرام ته مرا وغوښتلم. ډېره مننه کوم او ستاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام، ډیره زیاته مهربانی چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم. دوی تبن ستاسو د ژوند پاړه باندې، ستاسو د پرمختګونو په دې برخه کې ستونزو پاړه بل لا پښتنې وړاندې زونه درته لري لانې کې هیل بل لري. نو دوی هم کولای شي وړاندې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. 0992350340 0992350225 موږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. په تخنیک را سره رامین کاکړ همکاري کوي. تاسو درنو اوردونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوه او له دې پوهنځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکترا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته یې څنګه ودانګل وړاندې په خبرونه کې به خپله له استاذ څخه اورو. استاذ، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلاتو هغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وي ډېر وخت؟
نه خیر، زما د تعلیمي دوره او تحصیلي دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شومه، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شومه، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وایو چې خدمت دې هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسه هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې الته مونږ د خپل ملي ژبې تدریس کولو او آغاز مونږ لپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او پر اوی بلخی لیسه کې په کلش فارغه شو
نه لیسه څخه چې تاسو فارغه شې بیرته
ته مونږ خون کې شوم او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای وسکه چې زمونږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس الته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون نه و لوسته اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غونډې وه
نو تاسو شاید لومړنی ښوونکي هلته هم وایي چې د لیسانس درجې سره تللی او
د لیسانس درجې سره زه هلته لاړم او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیسته او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته
د چې د پوهنتون لومړۍ درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر د ته راغی
نه آغا خو پانتون خو فارغه شو فارغه شما خو مگر ډیپارټمنټ کې بازی زنی نیو کې زنی ټکی و چې آغا اجازه و نشول چې منګال تم آغا شو خو د سیلاند یې درته وایم چې وینه نیو دو خلاصه
کله چې مسوری ته تلی یا بورس ته تلی خارج ته آغا بیا د پانتون خو درته برابر شي
نه پانتون د خوانه نه ده بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شو ما ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو نو د دې نه وړاندې زما دا خوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا نو دوه کاله هغه هلته و بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري د پاره تللی بیا عملته مسلسل دکتورا هم پسې وکړه بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې
نه نه مسلسل ماسټري او دکتورا دواړه په مغه یو وخت کې په یعنې هغه کې
او لکه موږ کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټرې فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی
نو زه به اوس د خپل ځان په حصه کې
سونه خپرونه ده باید ووایي هر څه
خیر زه خو په دې باندې ډېر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینهوو لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا او ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو آلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا دې خلاص کړو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم.
یو اراده موجوده وه،
مګر اراده مې وه
اطمینان
درکړو. خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي. نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی. نو ما ته وی که دوه کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هملته درس ویلو، بیا
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل. خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ مې راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې. خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماسری واغسته اغسته وه، هغه تیار دکتورا ته
شروع کړی. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډیرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتیا هم اما له څه شي ضرورت په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لږ ډیر مشکلات له دې ضرورت کې نه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغې وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله مو چې ماستري شروع کوله دې وخت کې؟
او کله مې چې ماستري
پوهنتون مې لوسته وو،
پوهنتون مې لوسته وو. د پوهنتون د لوست نه وروسته ما د پوهنتون نه وروسته موږ واده وشو، هغې نه وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغه نه وروسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کاله وه.
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه، دا بله چې وه د نه میاشتو وه. نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا د هغه د مور ولۍ یو احساس و چې ما سره و. خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان مونږه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت درنه تیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم، ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړي دي، ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړي کړي. مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي، هغه هم درته وایم. ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې. یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم: 0993 1540 0923 2525. مونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. او لومړی خوست تاسو اوردون کې را سره له خوست اړیکه نیولې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام علیکم تاسو ورکو زیار در ټول اوردون کې.
وعلیکم السلام. تاسو مخکې خزي خبرونه اوري ازادي رادیو د یوسف زدران خبرې کوم او خبرونه ته ډیر په خیر راغلی. استاد خبر مواوری دی پختنه خونه لری دی پاړه باندې تاسو نظر څه دی د لومړنی د پښتو ادبیاتو خزینه ډاکټر پاړه باندې چې دلته نن زموږ سره خبرونه کده؟ تاسو خبر نه اړیکه مونیولې اړیکه موشتلې هم دا ډیره مهرباني. او البته مونږ د مخکې خزي خبرونه لرو دا وخت ازادي رادیو تاسو اوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور استړی مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو کوم اوریدونکو ته او تاسو درنې پښتنې مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیات په خیر راغلی مقرص پښتون خبرونه ته ستړي مشه مهرباني مننه چې را سره خبرونه
کړو. سلامات شه، ډیر خوش چانس ما خو فکر کوی چې اول برو خو خود هم چانس نو واخې. واکان موږ چې د پښتنې خوندې په څنګ کې لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګ کې ولاړې ان شاء الله دا ملت ته یو لوی آسایش دی. په داسې ټولنه کې چې د خوندو حقوق نه دي مطرح شوي، اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي، اصلاحات مو نه دي راایستلي، او په دې باید په دې زمن کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو، خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم په روښنایي بدله شي. نو تر نظر به تېرېږم. ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلې پوښتنې
مهرباني.
اوله پوښتنه خو مې دا د خورې کې ته چا ډېره واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې اثر لپاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی، د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی؟ او د پخواني ادب د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی؟ یعنی څومره فرق په پخواني ادبانو او د اوسني ادبانو؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور نجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېر زیاته مهرباني کړې سه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتنې مور سره شریک کړي. اوردونکو را سره پلان کې د خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. د مخکې کې خزي خبرونه لازادي رادیو او رېستړي مشي. بله، د اوردونکو اړیکې شریدلې. خو بل اوردونکو تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې را سره شته، نو لطفاً خبرې وکړي. بله، ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني.
هغه وخت تاسو دونه زنه مفایده وای لکه اوس نجونو ته، نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای. که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډېره صفه نه وه، اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته، فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای؟ که نه خو وروسته ځواب ته راځو. اوردونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوردونکو هم راسره دی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشي. وعلیکم السلام. خیر خیریت ته ډېره زیاته مهرباني چې راسره یې. مهرباني له تاسو اورو، څه به ویل غواړئ؟ کوم زینا
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
عبدالحنان، په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده، د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکه هم شلېدلې ده، له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه راسره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې، د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک او پښتنه مو واخیستې، له بده مرغه نور اوردونکو خبرې موږ ته ترلاسه نه شوې، وامو نه شو اخیستلی، نو که ځواب درکړي.
مهرباني. محترم ورور پښتون، د ده درې پوښتنې وې او درې واړه پوښتنې مختلفې پوښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو لنډ ځواب به ورته ووایم. ده پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې موږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه، ادبي کورنۍ ده، او په دې ادبي کورنۍ کې موږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو، او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوي یو. او همدغه ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي پوهنرښتین آغا یوازنی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار وو، یعنی په دغه لار کې ډېری مبارزي هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
مضمون خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوس پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه چې تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور و مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او دغه نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د مکتب دوره بشپړه
کړي، یعنې
بې سواده باید څوک پاتې نشي.
بله پوښتنه دا چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریا په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه نه کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغال شي بیا تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځي اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې پسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یاده وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وې لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. همدې موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د باندې پانتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سہولتونه به خزي اتي یعنی دومره زیاتې چې دا انټرنیټ او پیغام ټلویزیون او پیغام چی شي چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شي نه مګر اوس دومره سہولتونه زیاتې خو مګر خبره ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد مدرم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسوه. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
ورکړی؟ نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخښه تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله
اول کابل پوهنتون کې
بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د سماقتی غونډې کار مې کول او ماقتیم په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاد وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړو چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم خو هغه کامیابی هم شته او ناکامي هم شته. نو هغه درس مې شروع کړو. اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې، نو هغه خو بالاخره په هغه کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې. مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو.
یعنی
دا خبره خو صحیح ده. ډیر خلک په شخصي پوهنتونونو کې مصروف دي، خو نه ما ته اول دولتي پوهنتون دي، زمونږ خپل ملي پوهنتون دي، دواړه پوهنتونونه راته محترم دي، دواړه زما د څه ورته وایي هیواد زړونه دي.
پوهنتونونو ته هم تللی یې؟ خو شخصي پوهنتون
نه، هغه ته خو نه یم، خو هیله لرم چې لاړه شم او د کتو لپاره مشاهدې لپاره غواړم چې لاړه شم. قندار ته مې زړه دی چې لاړه شم. مزار ته لپاره
دلته کله چې تاسو زده کړې ورکوئ، زده کوونکي محصلین چې درته کښېني څنګه هغه انډول نه خوشحاله دلجونو لکانو تر منځ باندې زده کړې توپیر پاړه باندې
دا خو یو سوال دی چې اوس د محصلین رانه خبر نشي. خبره دا ده چې هغه محصلین چې شوق لري، علاقه لري، لیاقت لري، هغوی درس وایي، هغوی درس وایي، خو هغه څوک چې نه لري هغه بیا نه وایي. نو پخوا زمونږ په وخت کې چې مونږ محصلینو، نو د هلکانو نجونو ترمنځ یو رقابت و چې هلکان به وایي چې جلۍ مخکې نه شي او مونږ به وایي چې نه هلکان مونږ نه مخکې. مګر اوس چې دی هغه نشته، د هېڅ رقابت نشته، یو بل نه شرمېږي چې ووایي چې ولا دا شرم دی یا بده خبره ده. یعنی شرم دغه په دې معنی نه، مطلب دا دی چې که هغه جلۍ په څه شي باندې نه پوهېږي هم بې تفاوته ده، رقابت ورسره نه کېږي. نو هغه زمونږ وخت کې ګوره، زه په صنف کې یوه جلۍ وم مګر هلکان ما سره اتلس کسه وو. هغه یو کس دغه اتلس کسانو سره ما رقابت درلود، مګر هغوی هم همداسې د ما سره د یو کس سره رقابت کول.
د درس د ورکولو د څرنګوالي څخه تاسو خوشحاله راضي یې؟ فکر کوئ چې په دې برخه کې نصاب لا هم ډیر سخت دی د محصلینو لپاره؟
نه، زه فکر کوم چې نصاب په خو سخت، ډیر سخت و، ځکه رول و، قاعده و، حاضری و، د محصلینو تشویق و شوق و دا مسائل و. مگر اوس چې دی اوس اکثریت داسې، زه فکر کوم چې ډیر محصلین په دې نامه راځي چې پوهنتون نه، اکثریت ټول نه، یو شمېر محصلین دي چې هغه صرف په دې نامه راځي چې سند واخلي ولاړ شي. دا یو شی شته. نو ځینې خبرې دي چې اوس ما زه ټول ته وایم، ټول به را باندې په قاري وشي.
لکه په پښتو ادبیاتو کښې ډېر دکتوران هم شته ستاسو په شمول باندې، او ماسټران او ښوونکي. فکر کوئ هغوی په دې برخه کې فرضاً ځینو نورو ښوونځیو کې اوس ژورنالیزم کې لرغوني متون ورکول کېږي، چې هغه ډېر وخت شکایت د محصلینو دا وي چې زمونږ په درد نه خوري، دې برخو ته پاملرنه کمه شوې ده؟
پروګرام کې لږ کمزوري راغلې ده، کمزوري راغلې، او هغه دلیل یې دا دی چې هغه سینیئر استادان چې ووه کوم مخکني څوک وفات شو او څوک لاړل بهر ووتل، نو داسې د استادانو ستونزه هم شته. خو یو خبره بله وه چې تاسو د ادبیاتو موضوع ویلې، زه خو خپله اصلا د ادبیاتو پوهنځي کې یم، ادبیات هم درس ورکوم، مګر زه اصلا د ژبپوهنې تخصص مې په ژبپوهنه کې دی. یعنی
او دا چې څومره کار م ژبې ته کړی په دې اړه هم وروسته لږ په خپرونه کې غږېږو، خو اوریدونکو ته ورځو. هغه اوریدونکي چې زمونږ شمېرې نه دي نوټ کړي، یو ځل بیا شمېرې هم ورته وایم: 0993 5540 0923 5550. زمونږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. دا اونۍ مو د مخکښې ښځې په خپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره میلمانه ده. اوریدونکی ثمرګل راسره په خپرونه کې مل شوی دی. ډېر زیات پخیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشي ثمرګل ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ اورو، مهرباني. کله چې اړیکه نیسئ لطفا پیغام ته راځئ، ځکه چې وخت خپرونې هم بیا کم وي. بل اوریدونکی راسره دی، ستړي مشي خپرونې ته بخیر راغلی. ډېره زیاته مهرباني. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، ځان معرفي کړئ. بلې، محمد اخلاقی له هلمند نه. مهرباني، خبرونه مو اتمن اوریدلې در سره، ستاسو نه اورو. تاسو نه دا اوریدلې؟ طبعا پوښتنه به نه لري. مونږ سره په خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره میلمنه وه، مونږ یو اتمن د ژوند په اړه به څه وایي. خو خیر، بل اوریدونکو ته ورځو که هغوی څه پیغام لري یا ستاسو د ژوند په اړه باندې څه ویل غواړي. خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي، دا وخت مو ستاسو اړیکه اخیستې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
دا زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده.
خیر اوسې، نوم مو څه و؟
عبدالرازق.
عبدالرازق، له تاسو اورو، مهرباني.
دا خو دا د خپرونې پر دغه باندې باید چې سړی هر ځای چې واوسي، کوم د ښځو په دغسې دغه ده، باید ښه ژوند وکړي او ښه ګزاره وي، چې ګاونډیانو پر لورې داسې څنګه لري ګزاره باید تر ډېره وخته وکړي.
او د خپل د استاد په اړه باندې څه پیغام یا لور نه لري نو تاسو مومي نظر درلودو خیر سو مخسته بل اردن کې تورزو چې موږ سره پاړي کې دي 0993 1540 0923 225 موږ سره د اړیکو شمیرې دي تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې ګڼ اردن کې را سره دي امت کله هم تاسو اړیکو وسلېږي خبرې کوي ستړي مشیخ پرونه ته خیر راغلی
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مور خپل کین دا خپل دی چې دا تعلیم ته چې کول چا ټول کور مو ولور و کارډ مو دی وتان لوړ
کوم ځای دا اړیکې نیولې نوم مڅو
ته خوص ولایت د زیدان ولې
نه خوص نه او پښتنه مڅو
چې دا خپل کې دی او چې مو په غر کې تعلیم کړی دی چې 250 لوړ و دی حکومت لګه دو په خپل لګه لوړ و
ډیره پښتنه ډیره پښتنه خیر اوس که څام په پیل کې لګ ډیرول خو خیر د جواب باید ورکړل شي بل اردن کې عمر سره د خبرونه ته خیر راغلی مهرباني
سلام
وعليكم السلام
مننه رحمت الله احمدی د زابل ولایت څخه مستاسر په تر ماسکم
رحمت الله ور ډیر په خیر راغلی مهرباني
اول خو تاسو محترم مېلمن ته سلام دوهم خبره ده چې راځو دا پانتونو د نصاب په خاطر په واکه سره د نصاب چې د محصولونو د فارې ول تخصو یا دا خو هلته پریږه کله چې قطي خو هغه ته پریږه دا خبره دلته یو وزور ته متوجه سم چې کچېر موږ دا سختي پر ځان او د خپل محصولونو دا دان زکبول کمشان دغه وو اندرسون وو په اخر کې دلته چې تاریخ سو نو موږ لپاره هیڅ یو وظیفه نسته ټول دا چې ما خپل اندیوالان د ما درکم هم هم سیمچان ول سی سی هغه ټول تاریخ سی وي دي د لسانس ماسترانی مګر په سره نه دی دغه
دی په درد نه خوري نه
bale bale مقصد ما مقصد دا چې دا باید دغه لپاره دا زمينه ما ساي د کسبه موږ محصولين ورکو نو دا دونه لکه محصولين موږ په ورکو په هنتونو د طاره نو دلته بعد موږ ته طاره دا
وي رحمت الله اساس ستونزه واخیستل شو اما
موږ وستنې په دې نظر موږ غواړو
bale دا نظر بدرته وای د خپل دی ډاکټر زرغونی پاړه باندې تاسو د دې د هڅو پاړه باندې تعلیم او سواد پاړه بس تاسو نظر څه وی
چیرې دا کولای شي فزابل ولایت کې خو په هنتون نه وي جوړیږي د نو کچیر دا دلته
بل اردن کے مخلو ممکن اورستی اردن کی ویخ پرونے تب خیر راغلی ستڑی مشی مہربانی نظر لرے پختنا بھلے فضل هادی وردګ را سره لمیدان وردګ ناړی کني ولې خوړی کې وشلې دله او تبه نظر درلودل تاسو د ژوند پاړه باندې تاسو هڅ پاړه باندې بل اردن کې تورزو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تعلیم کو
ڈراما وکړو د پنځشنبه پر ورځ 12:30 بجې او هغه کریکټران چې ستاسو خوښیږي هغه اوریدونکو چې موږ سره پاره خبرونه کې اړیکې نیسي نو منتظر یو چې هغه خبرونه په ګډه را سره واورو او ستاسو کریکټران تاسو ته مخامخ خبرې وکړي. ډاکټر زرغونه نو څو اوریدونکو ویلې خو اوس نو اوریدونکو ویلې چې تاسو په چانس تللي وي که په خپلو لګښت باندې ماسټري ته نو مهرباني او ډاکټرات
په هغه وخت کې چې موږ تحصیل ته تلو هغه وخت شخصي لګښت باندې هیڅوک هم نه تلل ټول دولتي چینل دخوانه بورسونه به راتلل د مختلفو هیوادونو نه مخصوصا د شوروي اتحاد چې هغه وخت ډیر زیات مرسته یې کول او بورسونه محصلین ته هم آماده کول او موږ په هماغه دولتي بورس باندې تللي.
بله رحمت الله له زابل نه ویلې نصاب کې وایي ستونزې دي لکه دلته موږ چې خبرې پوه کړې داسې لویه کچه باندې څه تغیرات ممکن راتلونکي دي؟
ګوري په نصاب اصلا خو دلته نصاب خو موږ د په پوهنتون کې د مختلفو پوهنځیو نصابونه دي هغه خو د هر پوهنځي خپله ستونزه ده. اما اگر منگا پا ادبیات پانزی که نصاب تا یو منطقی استدلال پا توگه بندی نصاب تا زایور کرده خودا چی نن سبا دویش دستون زلری چی کار نپیدا که گی او طول خلق بیکار پاتی دی دین استفاده نشکه دا یو بل یو استون زده
دا
اثر مطابق ندی دلیلی داده یو خودا ده چی نن سبا انگلیسی جبا ضرور ریده چې باید یو معسل چې په انځین فارغی کې باید په انګلیسي باندې پوه شي حتی د دولسم نن باید فارغ شي باید په هغه باندې پوه شي یو دوه خبره ده چې په صحیح معنا باندې که سړی مطالعه وکړي کارو کې حتمن یو ځای ته رسیږي
او صدقه تیار ویل چې خبرونه وخت کم دی وایي چې ګواخ درته کړی تر اوسه پورې د زده کړو په
وړاندې ما ته خو ان شاء الله چا ګواخ نه دی
کړی
او جرأت هم نه دی کړی ځکه چې نه 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 د کور د خوانه نه د ماحول د خوانه نه د سیمې د خوانه او حتی په نړیواله کچه هم که موږ شرق غرب ته هم تللي وو داسې څه شی ما په دې ژوند کې نه دي لیدلي چې چا راته
تقریبا وروستیو شیبو ته رسېږو که په دې برخه کې راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره غټ خدمات به ستاسو څه وي چې یادونه وکړئ او په راتلونکي کې به څه پلان لرئ؟
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې اول خو هغه د ماسترۍ او د دکتورا تیزس و هغه خو موږ ولیکلو مونوګراف او په لیسانس دوره کې مو ولیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدیس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدیس کړی لنډه یې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي او بل نحو برخه چې سینټکس ده هغه ما لیکلی دي مکمل بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي نور مضامین خو بیخي زیات دي نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو
او راتلونکي کوم ستر هدف څه وي
راتلونکي مې زما خو اصلا ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د وده او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم مګر هیله مې د نورو نه د ټولو خپل شاګردانو نه که نارینه دي که ښځینه همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه چې زموږ سره مننه
ستاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې.
بیا به خبرې کوو او اوریدونکو هم پاتې شول ډېرې دي. ډېره مننه وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه لرو استاد محترم وخت ختم شوی دی خبرونه او په نیمه نړۍ کې مو مسعود نیازی له دې خبرو یو غوند د خزو په حقونو غږیږي چې زما نوم چیرې د کمپاین چې پیل شوی دی استاد نوم خو مونږ اوردونکو ته ورسو خو مسعود نیازی نه اورو چې څه وایي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی به نشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
د موضوع باره لبیل لبیل ارخونو خبری کوو.
خپل از دوه زره ډاکټر ته تللم، دوه زره ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم نه دور کړی. کله ما ویل چې مرزیه لشانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه.
زه مسوده نیازی یم، هیله ده تر پای را سره ملوسی. خطو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هر شخص چې خزه ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پریښودل کیږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډیری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تور سرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان نجونو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه نجونو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین یې پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کیږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله میرمنې هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لار اچولی ډیر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه وو لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالا دیگه نه باشه.
دغو نجونو د پیژندګلوۍ لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانېږي له لاسه تللی هویت بېرته راوګرځوي. د اغلې رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر څنګ ګڼو نارینه وو هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین ما فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی. خدا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کاره په فیسبوک لیکي چې زه فلانی د فلانی زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
آهسته آهسته تاثیر میکنه.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه وو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوی چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او کنه.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سره په کوڅه کې وایي چې پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې کور کې چې اثر یې ښه دي یا د کډ ورته وایي اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومانو مور دې ښه ده تورسر یې ښه ده نارینه دې په خاطر باندې د خپلو ښځو نومونه اخلیس کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته چې اوسېږي نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده نه کړي یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي چې د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري
زه دوه ځلې ډاکټر ته تللی یم دوه ځلې ما خپل اصلي نوم نه دی ما نوم یې نه دی ورکړی چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه زه دې ته حیرانه پاتې یم چې ولې چې دا ډاکټر زما د نوم نوم زده وي نو څه شی ده فرض وکړي همدا هسې همدا مسله ده یعنې که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی دلته د دې سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي له ځای کتلې په دودی وشي انګازه شو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو نو دی په دوم نوم باندې یا تا د هغه ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دوه نوم ورسفتی اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتی
یعنی د ښځو دینر د پنوب باندې به څوک نه شرمېږي خو موږ ټول د خپل دود سور اناناتو طبيع موږ نشو کولای د خپل دود سور خپل ټولنه موږ ته دا جواز نه راکوي یعنی د ښځو نوم واخلو د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو یعنی موږ خپل مطلقاً د خپل اناناتو د دود دستور طبيع یا څوک وایي دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل مېرمنې نوم اخلي په مجلس کې خو څنګه په څوک سپو کې څوک نه شرکې زما پلانکې خور یا زما پلانکې مور دا اکثرا د دې کمنټونو په فیسبوک سبو کې کمنټونه سبو ګرین نه ډېر بدره ورته وایي متقابل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستاسو مور سره پلان کوي زو یا تاسو څنګه یې دا خبره نه ده کنه خو
د کمپاین نشي د نام من کوجاس ته حمایت کوو باید انجینی خپل نام باندې یاد شي زه خپل رښتیا په دې باره کې زکه ما غنه لرم زه ډېر د روخان فکر خاوند یم نو مامور مور بيبي مهرونو میږي د ما کوښنه د وکښنه خوندې دي سه یو سامانو میږي بل دیانانو میږي او دوا مشر خوندې میږي سه یو مینانو میږي او بل رویانو
کسان هتا داړتیا په صورت کې هم د مېرمنې خور مور او لور د نام لاخستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي
یو سړی تللې و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړول ول پلي نو په غزي کارتونه ورته ورکول کیږي نو په ماغه کې پلار نوم خپل نوم یو د مور نوم لیکل کیږي کله چې غوتول سي ته مور نوم دراته وای نو ماغه کنزله مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو نو په ماغه باندې و د سي درې میاشتې پورې باندې واغه دې ته تیار اوسې درې میاشتې تیری کړي عمل ته خپل نوم د مور ورته نه اخیستل دا البته زه پویږم چې دا غلطه ده خو دا اوس په موږ کې د سي روزل سوی دا لګوړ کواله سیدا باید وانخلی کای وخل ډیره بد خبر ده کزه اوس مثلا تا دلته بل مور خوري نو مخله ما کزه چیرې دوري خپل سیم په تولار سم نو شاید یعنی نزدې خپلوان سړي ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای
سره لدې چې ځینی نارینه لکور بهر د خزو د نمونو په یادولو د شرم احساس کوي ځینی نارینه ان په کور دننه هم د خپل خزو نمونه نه یادوي د غزنی اوسیدونکو مرزیه په هم دی اړوي
ای وسړی بوي چې دا که بس مال لپاره ډیره درانه تمامې کما د دین نوم په خله باندې راوړ سيار ته ورته چې وای نه د ماشومان د دې به ورته وای هغه بوي چې دا مال لپاره ډیره سخته تمامې چې دې ته وای ما چې د خینو زرغونه او چې زرغونه پیدا و دا سره کوم رزوي دا ولا غرور مې نه راځي کی هیڅ وخت ورته نه هم چې زرغونه بس ما غوښته چې ورته چې فلان کی مور یا ورته چې هي یا به چې هغه به سکول زما په نظر دا خطر نه دی خو نه ټول نه مجموعه ټول پر رواجو ولاړه ده او دې د تر نه پوری رواجونو ته پابند دی دا خپل غدودي سلی پالی اته ما وای شي ای بالا یا ای بالا ته ورته وای او هغه مې اوریدل هغه تا ته وایم یوغه ته مې ورته وای
ځینی ناری نه بیا وای چی کات خور مور او خځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینی خلک د دوی خځې په سپک نوم یادوي او کنځري ورته کوي د غزنی د مقرو سیدونکو احسان الله وای په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټه کچې لامل خلک له دوه نومونو بد استفاده کوي
کورونه د خځینه غړو نمونه یو څوک اخلي هغه څوک سي او بیا هغه د نمونه چې سوی استفاده کوي یعنی دای په عذابې او کته شي دا خبره کوي چې مثلا دای نو ول د خپل کورونه د غړو په نمونه اخستلو په عذابې ټولن انداسته چا پیریال د غسه د کچیرته د تام سم فائدې تا دی یو چا د خور نمز د کې د مور نمز د کې او بیا د سم په مخ کې ورته اخلي ټول ور باندې خان دی او بیا هر وخت ناری پسی وي نو هغه نمونه سده یز د کړی دی هغه په یو احترام باندې نه ورته اخست یغه نمونه دی په غور د خبرې په ډول اخست دی لاغه نمونه سره کنځاوی یو ځای کړی په غو نمونه باندې دغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه د خلک وسلنه کوي چې کورنۍ د خځینه غړي نوم واخیست
دنیا لمن وای د خزو په نوم شرم اوار کول او له یادولو ډډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی. د دنیا لم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د خزی د نامه لا خستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوی دی.
په افغانی ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف و عنانات و رسم و رواجون اشتا چه دی خزی نم ناخستل کیگی دا پا دی مانا چه یعنی دی خزی لنامن اکثرا خلکی درده کهوی لغی نزان ساتی او دازان تخه نگرنی او که دی دینی اللار خواه دی خبری تکتن وشی دین هیچ کلا دی خزی دی نامه اخستون درده و انکار و اجتناب نده کرده پس راحت سره پا دینی روایتو که چمنگ او تاسی وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپیڅلي سیرت کې په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه کبرا، حضرت بیبی عائشه، حضرت جویریه او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې او همداراز په قران عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړای دا په قران عظیم شان کې راغلی دا. نو دا لدینه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د خزی له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې ځینې کسان خزی ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شی په سترګه ګوري. د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چاره.
سلام.